درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د اوسنی رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. په کندهار کې د طالبانو ځایي چارواکو د چمن په دروازه کې د پاکستانی پولیساتو په ډزو د دریو افغانانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیت قمندانۍ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په ټپیانو کې یو سپین ږیری او دوه ماشومان شامل دي. تر اوسه پورې د ډزو انګیزه څرګنده نه ده، خو د قمندانۍ په خبر پاڼې کې راغلي چې د چمن دروازه د تګ راتګ په مخه پرانیستې ده. له بلې خوا د ازادي رادیو خبریال وایي د سپین بولدک چمن د هغې غاړې یو شمېر اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د طالبانو د پوله ساتو په ډزو دوه تنه وژل شوي او د پاکستان د یوه سرتیري په ګډون دوه تنه ټپیان دي. دا چې د پرونۍ پیښې پر مهال د طالبانو پوله ساتو رښتیا هم ډزې کړې او که نه، تر اوسه د طالبانو او پاکستان رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کیرن دیکر وای د افغانانو د بشري حقونو او ثبات لپاره د هیواد ملاتړ دوام مومي. مېرمن دیکر پرون ماښام پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د کارکونکي تام سټیفانی د وشلو په مناسبت لیکلي په افغانستان کې د دوی د ځواکونو قرباني هیریږي نه. سټیفانی په 2001 میلادي کال په غزنی کې د سړک د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د کیرن دیکر په وینا تام سټیفانی په غزنی کې یوازې له بزګرو سره مرسته کوله چې له کروندو ډیر حاصل واخلي. د کرکټ د یو ورځنیو یا 50 اوور لوبو نړیوال جام نن په هند کې پیلېږي. د افغانستان د لوبډلې په ګډون د نړۍ لس غوره ټیمونه په دغه جام کې برخه لري. د جام لومړۍ لوبه نن د احمد آباد په کرکټ لوبغالي کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده. افغانستان په دې جام کې خپله لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ له بنګلاديش سره کوي او د اکتوبر په 11مه له هند سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د کرکټ نړیوال جام به د نومبر میاشتې تر 19 مې نیټې پورې دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که د دغه هیواد کانګرس بیا له اوکراین سره د واشنگتن د مرستو مخه ونیسي، دی به یې په اړه مهمه وینا وکوي. بایدن پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دی به په دې وینا کې په دې اړه خبرې وکړي چې له اوکراین سره د امریکا او متحدانو مرستې ولې ډېرې مهمې دي. د سپینې ماڼۍ مسؤلانو د بایدن د وینا کره وخت مشخص نکړ، خو جو بایدن تر دې وړاندې له اوکراین سره د 24 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې وه. د امریکا د 15 ورځو په موقته بودیجه کې چې تیره شنبه تصویب شوه د اوکراین لپاره پیسې په پام کې نه دي نیول شوي. او د قرغیزستان امنیتي ځواکونو د پلان شویو جرمونو یوه مشهوره څیره کامچی کولبایف وژلی دی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې کولبایف چې د اکا کامچی بیگ حسن بیگ په مستعار نوم مشهور دی، په 2011 کال کې امریکا د نړۍ په کچه د نشه یي موادو د لویو قاچاقبرو په نوم لړ کې شامل کړی و. د قرغیزستان د ملي امنیتي ادارې ویلي چې کولبایف پرون په پلازمینه بشکک کې د ځانګړو عملیاتو په مهال له امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې ووژل شو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې افغان کډوال په زور ونه باسي. پاکستان له 30 کلونو وروسته ولې په دومره لنډ وخت کې د لکونو افغانانو د ایستلو پریکړه کړې؟
چې وعده سوی وی چې دا ماش په اضافه سي، اضافه خوناسو خود را پخواله کم سوی دی.
نن د ښوونکو ورځ ده. د یوه افغان ښوونکي شکایت به واورېدو. د طالبانو حکومت د نندارتونونو پر جوړولو بندیز لګولی، خو د سوداګرۍ خونو غړی خانجان علي کوزی وایي
اما نور په موږ ته داسې رسمي خبر د بل چې په ارتباط نه دی راغلی.
پاکستان بیا په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر مالونو بندیز لګولی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې سلګونه زره افغان کډوال په زور ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګې څیړونکي زمان سلطانی آزادی رادیو ته وویل په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې داسې کسان هم شته چې د طالبانو د حکومت له ویرې هلته تللي دي. د پاکستان حکومت په خپله خبره کې بې اسناد افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې مهلت ورکړی چې ووسي، که نه په زور به وایستل شي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غواړي چې د سلګونه زره افغان کډوالو د اجباري ستنولو له هوډه لاس په سر شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې پاکستان کې افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي او له نړیوالو سازمانونو غواړي چې غږ یې واوري. په اسلام آباد کې یوې افغان پناهغوښتونکې مرسل عزیزي د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو پناهغوښتونکو سره د پولیسو چلند ډیر ناوړه دی او په خبره یې د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
دا ته دو سال میشه که د پاکستان زندگی میکنم.
دا وایي له دو کلونو راهیسې پاکستان کې ژوند کوم. زموږ د کډوالۍ د قضیې او کارونو څرک هم نه لګیږي. په دغو دو کلونو کې پولیسو څو ځله زموږ د ایستلو اقدام کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. پولیس له کډوالو سره وحشیانه چلند کوي. یوې بلې افغانې ازادي راډیو ته ویلي له څلورو لسیزو راهیسې پاکستان کې اوسیږي او اسناد هم لري، خو په خبره یې زوی پولیسو توقیف کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ له څو میاشتو راهیسې پیل شوې چې اوس ډیره چټکه شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو له ډیپلوماتانو سره دی ویلي چې پاکستان کې تازه څلور افغانان د امنیتي ځواکونو تر نیول کېدو وروسته وژل شوي هم دي. د پاکستان حکومت د سه‌شنبې په ورځ ټولو بې قانونه کډوالو ته 28 ورځې مهلت ورکړی چې له دغه هیواد ووځي، که نه په زوره به وایستل شي. د پاکستاني چارواکو په وینا دا مهال څه باندې 1.5 میلیونه داسې افغانان پاکستان کې میشت دي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د حکومت دغه اقدام غبرګونونه هم پارولی دي. د لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان باید افغان کډوال په زور له هغه هیواده ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې څیړونکي زمان سلطانی د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
ما خواستار توقف هر گونه اخراج اجباری مهاجرین
دی. وایي موږ د کډوالو او هغو کسانو د اجباري اخراج د درولو غوښتونکي یو چې د پناه غوښتنې ثبت کړي دي. دې کې هغه کسان هم شته چې له افغانستان تښتېدلي او پاکستان کې د پناه او ملاتړ غوښتنه کړې. په دغو پناه غوښتونکو کې اکثره د پخواني دولت کارکوونکي، فعالان او خبریالان یا هغه کسان دي چې افغانستان کې د طالبانو له ګواښ او شکنجې سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند د نه منلو وړ بللی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې په نږدې یوه میاشت کې له پاکستانه د 1.5 میلیونه افغان کډوالو ایستل څومره عملي دي. پاکستان وړاندې تر دې هم افغان کډوالو ته ورته خبرداری ورکړي، خو د ملګرو ملتونو تر منځګړیتوب یا هم له پاکستان سره تر مالي ژمنو وروسته عملي شوي نه دي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان کډوال لا هم شکایت لري چې پاکستانی پولیس ورسره زور زیاتی کوي او نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت د نوې پریکړې له مخې ټول 10 لکه غیر قانوني افغان کډوال باید د همدې میلادي میاشتې تر پایه له پاکستانه ووځي، که نه په زوره به ستانه کړی شي. همکار مې اسدالله لودین په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات زردش شمس پوښتلی چې د پاکستان د حکومت دا پریکړه څومره عملي ده.
له یو پلوه دغه مهلت عملی نه دی، او دویم داسې ښکاري چې دغه تصمیم چې دوی نیولی دی دا د کوم تګلارې یا د پالیسۍ له مخه نه دی، بلکې د یو غبرګون په شکل کې دوی دغه فیصله کړې ده. او دا چې موږ ګورو چې د ورځو کې دوی د طالبانو سره اړیکې ښې نه دي، نو داسې ښکاري چې د هغې په غبرګون کې دوی دغه اقدام کړی دی. او پاکستان کې 100 ډوله افغان کډوال ژوند کوي چې یو د یونیسیف په چوکاټ لاندې دي چې هغه 1.5 میلیون دي. د هغې نه وروسته د تیر حکومت پر مهال په 2013 کال کې نږدې 1 میلیون یا 8.5 لکه افغان کډوال راجستر شو. نو او د هغې نه وروسته بیا په تیرو 2 کالو کې هم یو شمیر افغانان هلته تللي دي. نو دغه ټول که موږ وګورو د دوی بیرته ستنېدل د یو منظم پلان ته ضرورت لري. په دغسې لند موده که ده غیر عملی خکاری.
شمس ده افغانستان درنه بلگ امکانات بانده خبری و که ده افغانستان درنه بشری وضعیت نازک ده کاروبارون کم شویدی، فکر که وی اوسنای حکومت به دوم رشمیر کدوالو منلو تا چمتو اوسی؟
د افغانستان داخل نه اوس مهال مونږ چې ګورو د افغانانو د وتلو پروسه هیڅ درېدلې نه ده. دا چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو د ویزو سیستم ډېر سخت کړی دی او افغانان نشي کولی چې بیرون ته لاړ شي، نو ځکه هغې هلته پاتې دي. متاسفانه اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، سیاسي هم اوسني واکمنو داسې یو فضا نه ده رامنځته کړې چې د باور فضا چې خلک په اعتماد وکړي. نو بیا د دې کډوالو بیرته ستنېدل ډېر عملي نه ښکاري او تر اوسه په دې کې طالبان هم ناکامه راغلي دي چې دوی دغه کډوال بیرته تشویق کړي او یا ورته هغه لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. دا اسانتیاو په اړه خو د هغوی به دلایل لري، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي او نه دوی دومره امکانات لري او نه هم نړیوال په دې برخه کې هغوی کومه داسې دلچسپی خودلی ده چې هغوی را مخ کې شي او د افغانانو سره به خصوصا دغه کډوالو په ځای کولو کې دوی مرسته وکړي.
له پخوا نه دا ویل کېږي چې پاکستان له افغان کډوالو نه د فشار د آلې په توګه کار اخلي. اوس فکر نه کوئ چې پاکستان د ورته فشار په حال کې دی او غواړي چې له لویدیځ نه په دې برخه کې کم تر کمه مالي امکانات ترلاسه کړي یا مالي امتیاز ترې واخلي؟
متاسفانه د تیرو څو لسیزو راهیسې د کله نه چې د کابل او د اسلام آباد سیاسی اړیکې خرابیږي، پاکستان کوشش کوي چې دلته میشت افغان کډوالو باندې هم دایره تنگ کړي. اوس مهال چې په پاکستان کې نسبتا امنیتي اوضاع خرابه شوې ده او یو څه بریدونه او پیښې زیاتې شوې دي، دوی غواړي چې د کډوالو حضور ته هم د همدغه نامنۍ سره یو تړاو ورکړي. که څه هم د پاکستان خپلو مختلفو سرچینو دا بیا بیا ویلي دي چې افغان کډوال په پاکستان کې په جرایمو کې یا په امنیتي پیښو کې د دوی لاس لرل د 1% نه هم کم دی، یعنی 99% دغه کډوال بې ګناه دي او هلته خپل ژوند کوي. او دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې هغوی هلته ژوند نشي کوي، امنیتي مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري، نو دا د پاکستان دغه ګام نه هم د ښه ګاونډیتوب له پلوه دغه ایجابوي چې دوی دغسې ګام واخلي او نه هم یو انساني ګام دی، باید د دې نه دوی لاس واخلي.
څه په کار دي د دواړو هیوادونو حکومتونو ته حل لارې څه دي او د کډوالو قوانین څه وایي؟
اول خو دا دی چې د افغانستان او پاکستان اوسني واکمن په دغه موضوع باندې سره کینی، یو تقسیم اوقات جوړ کړي، د یو منظم پلان له مخې هغه ممکن یو کال کې دوه کالو کې ولی هغې ته د عملي کار وکړي، هم د په افغانستان په داخل کې دغسې شرایط رامنځته کړي چې دغه کډوال تشویق شي او دوی خپل وطن ته، خپل کلو ته، خپل ولایتونو ته دوی ستانه کړي شي. په دې برخه کې نړیوال هم تشویقوي شي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سازمان چې دی، نورې نړیوالې مرستندوی ادارې چې دي او دغه نور ډونر هیوادونه چې دي، هغه هم باید رامخ کې شي د دوی په ځای کولو کې مرسته وکړي. مګر د دې ټول نه مهم د افغانستان اوسني چارواکي طالبانو رول دی، چې طالبان اول په افغانستان کې د باور داسې سیاسي د باور فضا رامنځته کړي چې دغه افغانان، کوم افغانان چې تلل غواړي په خپله خوښه، البته هغوی ته داسې فضا رامنځته شي چې دوی هلته ځان خوندي احساس کړي.
په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات زردر شمسو چې خبرې تاسې له ازادي راډیو اورېدې.
دا ځل د هندوستان په ځکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګورئ.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې کړنلارې تر جوړېدو پورې د نندارتونونو په جوړولو باندې بندیز لګولی دی. که څه هم د دغه وزارت ویندوی عبدالسلام جواد ټینګار کوي چې په نندارتونونو کې د ښځو په ګډون هیڅ ډول بندیز نشته، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړی خانجان علي کوسی وایي چې دوی یو داسې مکتوب ترلاسه کړی چې پکې ویل شوي په هغه نندارتون کې چې اټکل کیږي په نږدې راتلونکي کې په پاکستان کې جوړ شي شزې د ګډون حق نه لري. له بلې خوا یو شمېر سوداګرۍ مېرمنې د نندارتونونو د جوړېدو ځنډول د دوی کار او سوداګرۍ ته زیان بولي. تفصیل د عابدې سپوږمۍ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د یوې کړنلارې تر جوړولو یې د نندارتونونو جوړول ځنډولی دي. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد په یوه ویډیویي پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی ټینګار کړی او ویلی دي چې په نندارتونونو کې د ښځو پر ګډون هیڅ ډول بندیز نه دی لګول شوی. عبدالسلام جواد زیاتوي،
د نوې کړنلارې تر جوړېدو پورې نندارتونونو جوړېدل وځنډول شول. دا یادول ورده چې په نګدی راتلونکو کې به د وو ورځو لپاره په کابل کې د خزو د لاسي صنایع او تولیداتو یو لوی نندارتون جوړ شي. د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو څخه به 890 وختګری خزي په خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤل خان جان الکوزای ازادي راډیو ته وایي چې دوی یو داسې مکتوب ترلاسه کړی چې پکې ویل شوي خزي په هغه نندارتون کې چې ټاکل شوی نګدی راتلونکو کې په پاکستان کې جوړ شي د ګډون اجازه نه لري. ښاغلی الکوزای وایي
دا سیدا چې یو نمایشګاه جوړیږي په پېښور کې په خیبر پښتونخوا کې، نو پاغي کې هم خزه دعوت شوی وي. نو په وزارت تجارت زه فکر کوم چې داغه په ارتباط باندې اتاق تجارت ته لیټر را لګل چې خزه په دغه نمایشګاه کې شرکت نشي کولای. اما نور په منګه ته د رسمي خبر د بل چې په ارتباط نه دی راغلی.
په ورته وخت کې یو شمېر سوداګری خزي چې تر دې وړاندې په نندارتونونو کې ګډون کړای او خپل تولیدات یې نندارې ته ایښي دي. وایي چې د نندارتونونو د جوړولو ځنډول د دوی پر کار او سوداګرۍ منفي اغېز کوي. له دوی څخه یوازه کیا اميري ازادي راډیو ته وایي چې نندارتونونه د سوداګریزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره یو ښه بازار بلل کیږي او د دې ترڅنګ چې خزي کولای شي په نندارتون کې خپل محصولات وپلوري، کولای شي بازار موندنه وکړي او له نورو شرکتونو سره د خپل سوداګرۍ لپاره لوی تړونونه لاسلیک کړي. زکی اميري زیاته کړه
د نندارتونونو نه جوړول او له نندارتونونو څخه د ښځو منع کول د دې لامل کیږي چې د ټولنې او د کورنیو اقتصاد ته ډېره لویه ضربه ورسیږي. ښځې میاشتني تولیدات لري، کله چې دوی نشي کولی پلور ولري او نشي کولی قراردادونه لاسلیک کړي، نو څنګه کولی شي چې محصولات بازار ته وړاندې کړي؟
په تیرو دو کلونو کې ښځو په څو کورنیو نندارتونونو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته وړاندې کړي او په دې توګه د دوی په وینا دوی توانېدلې دي چې سوداګرۍ ته لا وده ورکړي. افغان سوداګرو ښځو تیر کال هم د ویزې او سفر محدودیتونو له امله د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې جوړ شوي درې ورځني نندارتون کې آنلاین ګډون کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر کار، زده کړو او ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه لګولي او په ډېرو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو او سینګارتونونو کې یې ښځې له کار کولو منع کړي دي. په همدې حال کې نړیوال بانک په یو راپور کې چې د سه شنبې په ورځ یې له نسبي ثبات وروسته ناڅرګند وضعیت تر سره لیک لاندې خپور کړی، ویلي چې د ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د طالبانو حکومت محدودوونکې پالیسي لا هم محدودوونکې ده او د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر ودې منفي اغېز کوي.
که له یوې خوا طالبانو پر سوداګرو ښځو په نندارتونونو کې په ګډون بندیز لګولی، له بلې خوا د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په سوداګریزو مالونو بندیز لګولی دی. په هغه مکتوب کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لوري د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استول شوی او ازادي راډیو کاپي ترلاسه کړی، راغلی چې د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو په ځینو مالونو بندیز لګولی او په منفی لیست کې شامل کړی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو په دوام تازه د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې پر افغان سوداګرو بندیزونه لګولې دي. هغه مکتوب چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لوري د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استول شوی او ازادي راډیو یو کاپي ترلاسه کړي، پکې راغلی چې د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیز لګولی دی. په دغه مکتوب کې راغلی چې له پاکستانه د مالونو راوړلو دوه لیستونه د حساس او منفی په نوم شته چې په منفی لیست کې د موټرو پرزې او سګرټ شامل دي چې په راوړلو یې بندیز دی، خو په حساس لیست کې رختونه، ټایرونه، تور چای، کورني توکي، د سینګار توکي او د ته ورته نور توکي شامل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د حساس لیست توکي هم په منفی لیست کې شامل کړي دي.
اوس زموږ مالونه هلته پراته دي او یو څه په لارو دي. زموږ خواهش دا دی چې دغه مالونو ته د پخوا په شان ته اجازه ورکړل شي او هغه چې په لاره دي هغې ته هم، او موږ ته درې میاشتې وخت راکړل شي. په درې میاشتو کې که چا په دغه شرایطو مال راوړو را به وړي، که نه راوړو نه به راوړي.
ښاغلی الکوزی وایي پاکستان غواړي چې زموږ ترانزیت په کراچۍ بند کړي او دا کار یې کړی. د نوموړي په خبره دا د دواړو هیوادونو په زیان دی، ځکه په خبره یې دوی اوس اړ دي چې له چابهار او بندر عباس څخه استفاده وکړي، چې په دې سره به یې پټکو مرکزي آسیا سره د پاکستان اړیکې هم پرې شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مکتوب چې ازادۍ راډیو یو کاپي ترلاسه کړې ده، د پاکستان له لورې پکې افغان سوداګرو ته درې شرطونه وړاندې شوي دي چې پکې د حساسیت لست زیات شمېر مالونه په منفي لست کې شامل شي. دغه شان دویم شرط کې ویل شوي هغه مواد چې افغانستان کې د پاکستان په پرتله تعرفه ټیټه ده، لس سلنه فیس به ترې اخیستل کېږي تر څو ګمرکي محصول د پاکستان له تعارفې سره برابر شي، او د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو د بیمې شرکت ګرانټي به د بانکي تضمین سلسلنې ته واړول شي. هغه مورد چې د دریم شرط په توګه وړاندې شوی دی، په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګرو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نوې پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. افغان سوداګر افغان زدران ازادۍ راډیو ته وویل
کومه پریکړه چې اوس پاکستان کړی ده دا واقعاً د بین المللي اصول خلاف ورزي ده، او زموږ د افغانستان د درمنځ پاکستان درمنځ چې کوم توافقنامه ده د هغه څخه خلاف ورزي ده. نو دا د دواړو ملکو و تعلقاتو ته هم زیات زیان رسیږي او د افغانستان تجاران ته هم زیات زیان رسیږي.
حاجی عبدالاحد چې د وچې میوې سوداګر دی هم وایي چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو په زیان ده.
دا چې اوس پاکستان هیواد دغه لس فیصده دوی دغه چې دا به موږ ته تاسو ټیکس راکوئ یا به محصول راکوئ، دا خو د ترانزیت د قوانینو خلاف کار ده. دغه دا خو لکه د محصول خو د مالونه خو د افغاني تجارانو د افغانانو مالونه دي، دوی د محصول حق نه لري. دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکوو، کوم د ترانزیت کوم محصول چې دغه ټول په ځان باندې پلي کوو. اما دا یو زیاتره د افغانانو تجارانو سره چې دوی دا کار کوي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندی عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړل شي تر څو یادو شرطونو ته چمتووالی ولري.
په دې برخه کې به لومړی له احمد شبره واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ریلیف ویب خپرونې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د اقتصاد په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا خپرونې لیکي داسې اټکل کېږي چې روان میلادي کال به د افغانستان اقتصاد ډېره وده ونه کړي. په دې لیکنه کې د نړیوال بانک په وینا راغلي دي چې د طالبانو سخت دریزې تګلارې چې نجونې یې له زده کړو او ښځې له کاره منع کړي دي د افغانستان اقتصادي وده پسې کمزورې کړې ده. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصاد په تړاو خپل راپور د چهارشنبه پر اساس خپور کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې اقتصادي رکود د افغانستان په ټولو برخو اغیزې کړې دي. د دې راپور له مخې هغه خدمات چې د افغانستان 45% کې ناخالص داخلي تولیدات تشکیلوي پروسه شکل 10% کم شول. په دې راپور کې چې ریلیف ویب خپرونې مهم ټکي راخیستي دي، د کرهنې په برخه کې چې د افغانستان 6% کې کورني ناخالص تولید جوړوي، په 2022 کال کې د خرابو اقلیمي شرایطو له امله 6.6% کم بودو. د نړیوال بانک په راپور کې دا هم راغلي دي چې د صنعت په برخه کې پروسش کال 15.5% کم بود رامنځته شوی دی، ځکه چې د ښځو مربوط اکثر کارونه وځنډېدل. ریلیف ویب خپرونه د نړیوال بانک د مشر ملنډا ګوټ په وینا لیکي چې د افغانستان اقتصاد ماتېدونکی دی، ځکه چې دا هیواد ډېر زیات په بهرنیو مرستو ولاړ دی او خصوصي سکتور پکې کمزوری دی. ښاغلی ګوټ وایي چې د افغانستان د اقتصاد د رغېدو لپاره باید د اساسي خدماتو په برخه کې پانګونه وشي. همدارس د اقلیمي ناخوالو د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي او د دې ترڅنګ د ښځو او نارینه وو ترمنځ د رامنځته شویو تګلارو هم باید وخوړل شي. د راپور له مخې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت ګڼ افغانان اړیستي دي چې نورو هیوادو ته کډوال شي. په دې تړاو د لویدیځ یوې بلې خپرونې میل آنلاین په تاجکستان کې د کډوالو پر ژوند یو مطلب خپور کړی دی. د خپرونې لیکي چې تاجکستان د 1990 میلادي کلونو له نیمایي را په دې خوا افغانان د کډوالو په توګه منلی دي، خو کله یې هم دغه کډوال نه دي پرېښي چې د تاجکستان په لویو او مهمو ښارونو کې ژوند وکړي. میل آنلاین لیکي چې په دوشنبه کې چارواکي دا اندېښنه لري چې شاید د طالبان حکومت اخر د تاجکستان ثبات ګډوډ کړي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې تاجکستان له کلونو راهیسې پر طالبانو انتقاد کوي او د تاجکستان او افغانستان په سرحد کې بیا بیا نشت هم شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا شاوخوا 10,000 افغانان په تاجکستان کې ژوند کوي. میل آنلاین لیکي چې له افغان کډوالو سره په تاجکستان کې سمې مرستې نه کیږي او هلته د افغانستان سفارت چې له هم د جمهوري نظام د وخت استازیتوب کوي له دې خلکو سره مرسته نشي کولی. خبرونې د تاجکستان د کورنیو چارو په وزارت کې د کډوالو د څانګې د مشر بای محمد رضا ساده خبري راخیستې دي چې ترانسفر سرشن سټي ویلي دي چې کډوال په تاجکستان کې د یو تاجک تبه په څیر له ټولو حقوقو برخمن دي. خو میل آنلاین لیکي چې اکثر افغان کډوال وایي چې دوی د میاشتې حتی هغه $10 نشي پیدا کولی چې خپل ماشوم ښوونځي ته ولي شي.
نن د اکتوبر 15 د شونکې نړیواله ورځ ده. له دې ورځې سره هم مهاله د کندهار شونکې د معاشونو د څنډو کموالي او دغه راز د استوګنې لپاره د ورکول شویو مځکو له غصب شکایت کوي. د پخواني جمهوري حکومت په مهال د کندهار په شونکو د دغه ولایت په ارغنداب او دامان ولسوالۍ کې شاوخوا 4500 نمرې ویشل شوي وي. د موضوع تفصیل واورئ.
د اکتوبر 15 په داسې حال کې د ښوونکو د ورځې په توګه په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي چې د دې هیواد په جنوبي ولایتونو په ځانګړې توګه کندهار کې ښوونکو د معاشاتو د کموالي او ځنډ په شمول د یو شمېر نورو ستونزو شکایت کوي. د عبدالحمید په نوم یو ښوونکو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت له ښوونکو سره د معاشاتو د زیاتوالي ژمنه کړې وه، خو نه یوازې دا چې د ښوونکو معاشات لوړ نسول بلکې کم سوي او ډېر وخت ښوونکي نسي کولای چې پر خپل وخت ترلاسه کړي.
د معاشاتو مشکل دی، اول چې پر وخت باندې نه اجرا کیږي او بل په کم اندازه معاش چې معلم ته ټاکل شوی دی. دا چې وعده سوي وي چې دا معاش به اضافه سي، اضافه خو نه سو، خو در په خاله کم شوی دی. د زنده 2000 د زنده 1000 افغانۍ معاش کم شوی دی.
د کندهار ښوونکو د ماشونو د ځان او کموالي لامل شاوخوا 2 کال وړاندې کاری اعتصاب وکړ، خو ښوونکو وایي لا هم په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د ښوونکو په خبره بل ستونزه دوی ته د استوګنې لپاره د ویشل شوو ځمکو نه ورکول دي. د کمال او مساکلم وحدت په نومونو دوه ښوونکو ازادي راډیو ته وویل د پخوانی جمهوري حکومت پر مهال کندهار ښار ته چیرمه په ارغنداب او دامان ولسوالیو کې 4500 نمرې پر ښوونکو وویشل شوې او ډیرو ښوونکو د دغه ځمکو اسناد ترلاسه کړه، خو د شاوخوا لسو کلونو تیرېدو وروسته لا هم ځمکې نه دي ورکول شوي.
هغه ځکه چې ښوونکو ته د دوی د خدمت په بدل کې په افتخاري ډول ورکول شوي، متاسفانه چې د هغو ځمکو قومي او ټولنیز او حقوقي مسایل حل نه سول. د ښار جوړولو وزارت کوم پلان ورته جوړ نه کړي، هماغه صفات سول. د ډیرو ښوونکو ځکه اوس بیرته غڅر شوي دي.
اکثره استادان بې سرپناه دي. په چیر نظام کې ښوونکو ته دوه ځای ځمکې ورکړلې، یو په ارغنداب کې او بل په دامان. په ارغنداب کې چې کوم ځمکې ورکړلې هغه ځمکې په کټ شیلې دي. د دامان ځمکې شې دي په هغه لومړنیو کې لا هم دغه داوه راپورته سي چې دا د ځایي خلکو یا د قوم ځمکې دي.
هم غوښتل چې د کندهار د ښوونکو د ستونزو په اړه په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې د چارواکو نظر واخلو، خو بریالي نه سو.
افغانستان د هندوستان پر ځمکه د درمشاله خار ته رسیدلی دی.
هلته د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه له بنګله دېش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 1 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنګله دېش څو یو ورځنی سیالۍ ترسره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 14 نړیوالې سیالۍ کړې دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلہ دیش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیلې لري چې سیالۍ په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې، چې هغه هم په 2015 زیږدیز کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړی.
لا ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو لډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.